النووسي وهلكي جابا ولكي ونفر بندي كبير إن ده غزيني شان تراسا زررت نووشي بايد وشي بدا رقم مطلما دادا غزيني مشروع زاديان وشي خلقو درلو دالي اغا امكانات بدا خلقو نوو يخصر شوي
بل لیکن اغلی کاروخیل په دې کې شک نشته چې خصوصا د شزو په برخه کې شاتګونه ډیر دي، لیکن طالبان وایي چې په تدریج دغه حقونه دوی ته ورکوي. مثلا د جنو د تعلیم وعده یې کړې وه، اوس وایي چې حاضر دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې تر 12مه پورې ټو یعنی کاملا د درس اجازه ورکوي.
ولې خز برداده چې په دمه شه او فنارینه ته اند سرنوشت وکړي؟ دا خورته اسلام ورکړی دی، هغه شریعت چې د دوی دعوا کوي د مغه حق دی، دا خو اسلام ورکړی دی. علم خو په انسانانو باندې فرض ده که هغه نر ده که ښځه ده. ولې په یو بهانه باندې هغه محدوده کیږي، هغه معطلیږي؟ ولې دا خو د آزاد انسان پیدا شوی دی، حق ده، او حکومتونه باید ورته امکانات برابر کړي، نه دا چې محدودیتونه ورته ایجاد کړي. یعنې په دې معنا ده چې ښځه یو لکه یو شی شو، یو دوم جنس شو، باید یو نارینه اوس تصمیم ونیسي. زه نه پوهېږم ولې.
لیوال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. که تاسې د کال په فرهنګي پیښو باندې نظر څرګند کړئ، 1400 کال په فرهنګي ډګر کې د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
له فرهنګي پلوه له بده مرغه لکه د ژوند نور اړخونه، تیر کال د افغانانو دپاره یا د افغانستان دپاره یو ښه کال نه و. البته د فرهنګي رکود هغه پایل لاله پخوانه را پایل شوی و. موږ پوهیږو چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ و او دا ستونزې زیاتېدې. د دې سره هم مهال اقتصادي ستونزې ورسره یو ځای فرهنګي ستونزې او نیمګړتیاوې هم ډېرې دي. اما له سقوط سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط سره فرهنګي هڅو او نوښتونو او پرمختګونو بهیر تقریبا په ټپه ودرېد. په څو برخو کې موږ کولای شو د فرهنګي زیانونو هغه تر ټولو لوی موارد وشمیرو. اول دا چې له بده مرغه په افغانستان کې تعلیمی او تحصیلی بنسټونه په هغه ډول چې په دې تیرو شلو کلونو کې قوام موندلی وو او د سویې یو برید ته رسېدلی وو، په دا ټکنی شو. له بده مرغه په دې وروستیو پیښو کې هم دغه نصاب او هغه فرهنګي سطحه، هغه علمي سطحه، هغه اکاډمیکه سطحه تر پوښتنو لاندې راغله، چې لا علمي کادرونه، استادان، لیکوال، فرهنګیان، شاعران او ټول هغه خلک چې په اکاډمیکو علمي فرهنګي او پوهنتوني برخو کې مصروف و، دا له هېواد نه لویه برخه یې ووتل. بله برخه چې ډېر لوی زیان و د افغانستان د فرهنګ دپاره، هغه دغه د نشراتو او د چاپ او د خپرونو برخه وه چې په دې تیرو شلو کلونو کې ډېره ښه وده کړې وه. د لومړي ځل دپاره افغانانو په کتاب پیسې ورکولې او د لومړي ځل دپاره د کتاب مارکیټ ایجاد شوی و په افغانستان کې. موږ ګورو چې تر سقوط وروسته د کتابونو د چاپ او نشر او مارکیټ او اخیستلو، ژباړلو، لیکلو دا ودرېدل. موزیمونه د دوی آثار دا اوس هم یو ویره شته ده، د آرشیفونو او فرهنګي زیرمو په شمول، چې دا به خوندي وي او که به نه وي.
لیکن لیوال صاحب، تاسو د آرشیف خبره وکړه. طالبانو څو ځلې ویلي دي چې آرشیف خوندي دی او ورته توجه کوي او نور آثار ورسپاري. همدارنګه د موزیم په ارتباط ویلي دي چې نور آثار به مر وسپاري، موزیم خوندي دی. او حتی د افغان فلم وویل چې افغان فلم فعال کړی دی، دو مستند فلمونه هم جوړ کړی دي. یعنی هغه په خوانی طالبان نه دي چې په نیویه ملسی زکیو.
خدای وکی چې دا سی وی. مګر هغه خبرونه چې کله کله راوځي، مثلا د بامیانو د بوتانو ترڅنګ د کیندنو مسئله واقعا جدی اندیښنه ده، ډیر جدی اندیښنه ده. آرشیف یوازې ملي آرشیف نه و، تاسو پوهیږئ چې نور آرشیفونه هم و چې فرهنګي اهمیت ډیر زیات دی، سیاسي او اداري اهمیتونه هم لري. مثلا یو مثال د ارګ آرشیف دی چې هغه په مراتبو د لذینو اړخونو نه اهمیت د ملي آرشیف تر بریده پورې دی.
دا اوسه سب افغانستان سره ډیر مرستې کړي، په میلیارډونو ډالرو مرستې کړي په تیرو کلونو کې، خو په تیرو وو میاشتو کې د خل د مرستې درېدلې دي، او حتی دا هم ویل کېږي چې تر دې وو میاشتو له مخکې له ډیر مرستې کمې شوې ویل دي. دا راکړه څه فکر کوي چې افغانستان به څومره تاوان کړی وي؟
اصل مسله خو سیلند پر همدغه د خلک د همدې ناحیې نه ډیر ضروریږي. یو کورنۍ د شپې لپاره د خوړو لپاره څه ونه لري، آشپزخانه خالی، دیګه خالی، هغه ته د نور خبرې بعدي اهمیت لري. اول ورته مهمه د خپل بچو مړول دي، نو مهمه مسله هم ده. او دا دې پورې اړه لري چې دنیا څنګه تعامل کوي د اوس فیلي ادارې سره. پخوانی ادارې سره خو مختلف پړاوونه او سر کې خو د سیو حالت چې افغانستان پیسې نم شوې مصرفولې، هغه یې راګزارولې، راچولې، پمپ کولې افغانستان ته پیسې. خو بیا په نسبتا نورمال حالت کې په کال کې په حدود د 10 میلیارډ ډالر افغانستان ته مرسته ورکول کېدل، چې هغه 15 میلیارډ نظامی و او 15 میلیارډ اقتصادي و. پدا د طالبانو د امریکا د معاهده د امضا کولو نه پس، یعنی د فبروري د 2006 نه پس، د مرستو کې کمواله راغی د شک نشته. د جنیوا کانفرنس په کال کې چې دایر شو هغه دومره کامیاب نه و لکه پخوانی کانفرنسونه، یعنی توجه لږه کمه شوې وه او دنیا په دې فکر کې وه چې د یو ګډ نظام براشي د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ به یو د سولې تړون ته ورسیږي. دنیا به هغه په رسمیت وپیژني او بیا په پخوانی دلچسپۍ او علاقمندۍ به د افغانستان سره کومک ته دوام ورکړي. خو متاسفانه چا څه ونه شو، تغییر آنی راغی او یو طرفه راغی، ټول پخوانی پلانونه د دنیاوالو هم د افغان سیاست مدارانو په ځای کې چې څو هغه ماسی پاتې شول، یو نوی حالت رامنځته راغی. اوس په دې نوی حالت کې دنیا تر اوسه پورې لیوالتیا نه ده ښودلې چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. تر څو چې په رسمیت ونه پیژني، یوازې د خیراتي کومکونه به وي او خیراتي کومکونه باندې یو ملک نه آبادیږي، حتی مړیږي په نه، ځکه په لاره کې ډېرې مصرفیږي. نو اقتصادي مرستې د نړیوالو هغه د سیاسي وضعیت پورې اړه لري، او سیاسي وضعیت او سیاسي حالت د دنیا په رسمیت پیژندلو پورې اړه لري، او د دنیا رسمیت پیژندل بیا په داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې دا نظام فعلي د طالبان څنګه کولی شي چې خپل داخلي مشروعیت مستحکم کړي، هغه شکل باندې کې چې هم د افغانانو قناعت پی حاصلي، هم د دنیاوالو. نو اقتصادي حالت کې یو څه ناڅه لنډ لنډ پیشرفتونه شته سیاسي برخه کې، مثال په توګه د کمیسیونی چې ټاکلې دي چې د سیاسي نصره مذاکره وکړي، یا هم تاسو مرته اشاره وکړه د جنکو د میرمنو درس ته یو څه اجازه ورکړي، د خو هغه بیا عملي مشکلات لري ډېر. نو د دنیاوال دې ته په خسترګه ګوري، په روغ نیت ورته ګوري، خو دا کافي نه دي چې په دې باندې منجر شي چې دنیا را وړاندې شي طالبان په رسمیت پیژني، او بیا د هغه رسمیت پیژندلو په نتیجه کې اقتصادي کومکونه شروع کی.
اوس د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ موین او د اسلامي امارت ویاند ښاغلی زبیح الله مجاهد هم د واتس اپ له طریقې را سره دی. له نورو ملمنو څخه مې وپوښتل چې 1400 کال د دوی په نظر د افغانستان لپاره څنګه کال وو؟ ستاسو په نظر څنګه کال وو؟
دا کال چې 1400 کال دا کال د حوادثو سره مل کال وو، او افغانستان لپاره زما په ګومان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه لتیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. د کال په جریان کې وسو کولی چې افغانستان له جنگ راووځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و او همداراز د خوشي ځای هم و او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که په اداري فساد وي، او داسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران را روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و. کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کار ورو لاسته راوړنې زیاتې وي.
زموږ میلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مثبت ټکي وو په دې کال کې، حتی ستاسو د طالبانو د واک ته رسیدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی. لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړې وای، کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېری بریاوې درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواد نه وای وتلي.
هغه بزو خو دې موږ په واک کې ځکه نه وسی، د جنگ هغه مقابل جهت هغه سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده، او متاسفانه دوی ونتواندې هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز یې کاوه. د جنگ غوښتنه تر اخره وخت پورې کتاسي د غتیر نظام د مشرانو ویناوي مطالعه لاندې ونسي، ستا سره په آرشیف کې کېدې سي وي. تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار پورته کاوه، د محو کېدو نظر ورسره، او موږ نسوي کوي په یو لوري دول باندې حالت دغه ستونزې پیښ شوې دي مخاوني. البته تاسو به یاد وکړئ مقابل ته نږدې هم سمګه وی اعلامیه ورکړه، مقابل ته په زور نه نوځو د دې تیښتې او بحران او د تمرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مکړې.
لیکن
نه نه ځواکونه مو کنټرولو
پولیسارخي مو
خلاص نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول او هغه کله پولیسارخي پولیس په خپل د پولیسارخي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې په زندان کې ناس، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا چې خپل د نن اداره وشړې د ادارې کار پرې خو د امنیتي ورګان نه وشړې ده. مخکې د دې چې موږ ورنه زموږ دا د امنیتي لپاره په اعلامیه کې ورک ستاسي په خپل جی پات سات مسالمت امیز من تراس ولونه سو، هغه زموږ په اختیار کې نه ده. او بس موضوع وسې پیښه
محترم شینکی کړو خل، ستاسو نظر څه دی؟ البته لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه چې طالبانو ځینې تغییرات د شزو د حقونو په برخه کې راوستي، شونځي پرانیزي وعده یې کړې ده چې په نوي تعلیمي کال کې به تر 12 پورې نجونو ته اجازه ورکړي، او په پانتون کې هم اجازه ورکړي. البته په ځینو تغییراتو سره او دا هم ویل کیږي چې دوی حاضر دي چې په دولتي ادارو کې هم اجازه ورکړي، خو په ځینو تغییراتو سره
مشکل دا ده چې هر نو بدلون چې راځي متاسفانه په افغانستان کې اولنه حمله په میرمنو باندې وي. ان دوی افغان خلک همیشه بدلی وازمایش څخه تېر شي، یو سختي وین، یو مقامات وین، یو ستون سره مخامخ شي، بیا وروسته دوی شرایط ورته وازه کوي، به داسې به وي هسې به وي. تاسو وګورئ چې زه نه پوهېږم، یو ځل خو تېر ځل د دوی په حکومت په وخت کې 5 کاله نجونې مطلق اول صف نه تر 12 صف له تعلیم نه محرومه شولې. ژوند هر ورځ ډېره مهمه ده، ولې یوه ښځه یوه جلکۍ 5 کاله ژوند د لاسه ورکړي او بې تعلیمه پاتې شي، د هغې قیمت یو تعداد جنو تر اخره باید ورکړي او بې سواده پاتې شو. وخت تر تېر شو، معرف هم خپل یو وخت یو عمر لري، نظر په خپل پالیسیانو باندې روینه جذبوي. راځو په سر ښکاله کې، ولې نجونې پاتې شوې؟ خو دوی خو سم نورمال مکتب ته تلل باید پرېښي وای. مطلب مې دا ده چې ځینې کارونه دې کارونه وکړي چې باید نیوی کړی، ولې اولنه حمله په همېشه په میرمنو په نجونو باندې کېږي؟ یو طرف ته مثلا ما په ننګرهار کې نجونو سره خبرې وکړلې، یو طرف ته دوی اجازه ورکول شوې چې بدولا شي، بل طرف ته مثلا د لارې چک پوینټونه کسان چې ولاند یو چې د خوخه د مراد کې یو چې د دوی چې مراد سره ښه ولا ته د چلو کې دیواله تاره ایواز سپاره کړی ده. او دوه مسله د پیداراتو کې د خلصو بیته ګمارل دا ډیره یو مهمه خبره ده.
میرمن کډو خیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکه او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغې په افغانستان کې او ډېر لوی لاستاوړن منځ راغلي. د خو ډېر جزئي مسائل یادې البته د افغانستان کې جنگ روان وي، بدبختی روان وي، بیا د غشان څخه دا یادې د دې معنی او مفهوم هیڅ نشته. کله چې آرامش راځي یو لوی ځواک دلته ماتې خوري او هیواد له اشغال خلاصي کې دغه ځای ولې له نظر غورځي دومره کوچنۍ مسلې ته ځو. او یا مثلا دلته یو لوی جنگ تحصیل نو آمده کړی سلګونه کال چانه دور کړی یو تعداد ښځې کم تعداد نو بل داده سی دغه د دومره لوی جنگ مخه نیول کی سپورس کې 300 نفر اقلن ځوان للاسه ورکی د دومره لوی جنگ مخه نیول کی دا دومره لوی مسله ولې دومره کوچنی ده. دیته دغه د تعلیم مسله ټول ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسولیت د نظام او ادب کوي. او هغه دوه میاسي سي تکلیف تو برغه د کورونای مسایل له وجنه ټول تعلیمی کال مختل سوې ده. تنه دغه تحولات موضوع نه و یو د سیو انتقاد پیدا کو راځي یو رد کو یو
زلوسو د تعلیم په برخه کې ووم سټایل شو نړیوال ووم سټایل دی طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي. لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي شي په دولتي ادارو کې
د باس کوزه د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر سو په دې باس کو دا سراتون کې څه کیږي راتون کې کال ته به پریدو زه امیدوارم ټول ستونزې به حل کیږي او ورو ورو به حل کیږي. دا اصلاحات وخت غواړي، وخت ګیره دي، باید وخت ورکړ شي او لوی لوی مسائل باید چې افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسی او راتون کې لپاره امید لرو چې راتون کې کال به ټول هغه نخوالې چې افغانستان سره مخ ته یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخکې وسی بیا دغه اندېښنې سي وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره. نه چې افغانستان کې ټول مسائل جوړو سي په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي بس نو ټول ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسیدلې و؟ دا شل کاله آیا دغه ولایتو کې رسیدلې و؟ یو څلور ښځې په واک کې راول نو دا ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه سیاسي موضوعات دي او دې نه استفاده کېږي دې موضوع نه یو شعار په توګه باندې.
لیوال صاحب، تاسو مخکې په فرهنګي ډګر کې وویل چې ډېرې ستونزې وي، فعالیتونه په دې ډګر کې کم شوي دي. په راتلونکي کال کې څه پیشنهادوي چې څه باید وشي چې وضعیت بیرته تغییر شي؟
فرهنګ سکتور مخامخ په دریو څلورو اړخونو پورې ارتباط لري. اول فرهنګي شخصیتونه دي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې تیتو پراک دي. دومه برخه دا ده چې د فکر او د بیان د اظهار امکانات دي چې خلک آزاد فکر وکړلی شي او دغه فکر تولید شي. د متن په توګه دغه یو فرهنګي هڅه ده. دا متن کېدای شي موسیقي وي، کېدای شي لیکنه وي، کېدای شي شعر وي، کېدای شي نقاشي وي، کېدای شي سینما وي. دا متن هر څه کېدلی شي. دا په دې پورې او دریم اړخ ډېر مهم اړخ مادي اقتصادي ده چې د دې لپاره زمینه مساعده وي او یو ملي پالیسي وجود ولري. زه فکر کوم په راتلونکي کال کې یوازینی کار چې موږ کولای شو هغه سکتورونه د فرهنګ هغه سکتورونه چې په افغانستان کې د ننه متوقف دي لکه موسیقي، دې لپاره باید ټول هغه فرهنګي شخصیتونه او فرهنګي فعالین چې په نړۍ کې ژوند کوي دغه نیمګړتیا او دغه تشه بهر یو ډول جبران کی.
داود زئی صاحب، په 1400 لومړي کال کې باید کوم مسلو ته لومړیتوب ورکړل شي؟ ځکه چې اوسنۍ حالت سره لدی چې شاغل مجاهد صاحب ته نسبتا ایدیال ښکاري، لیکن شاید ایدیال نه وي ډیرو خلکو لپاره، ځکه چې تر اوسه پرې افغانستان یو داسې دولت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. شاید ډیر کم داسې هیوادونه وي چې یو پر اسمیت پیژندلی حکومت نه لري. د فقر او نیستۍ خبره هم تاسو وکړه، نو څه فکر کوئ چې کوم شي ته باید توجه وشي په دې کال کې؟
راتلونکي کال کې زه دوه مسایلو باندې تمرکز ورکم اگر چې مسایل ډیر دي. یو دا ده چې اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې خپل اداره یو لاس کې، خپل نظام یو لاس کې. دوی یو لاس نه دي، په سر کې دی شاید رهبری په سطح باندې متفقی متحدی یو تحریک دی یو امارت دی، اما ښکته چې زی بیا داسې نه دی، مشکلات ډیر دي. یو تشه چې په دې مورد کې شته هغه دا دی چې دوی یو واضح قانون نه لري. مثال په توګه د تیر نظام اساسي قانون خو دوی ملغای اعلان کړی دی، بیا اعلان وکړ چې د ظاهر شاه د وخت قانون بلک تعدیل سره تطبیق شي، خو هغې بیا معلوماتو نه شو چې څه وکړل. هغه تعدیل خو باید پکې راغلی و، یو کمیسیون به جوړ شوی و چې هغه تعدیل کړی و. یعنی هر قانون د هیڅ قانون نه ښه دی، ښه بهتري. اوس یو خوانه قانون نشته، بل خوانه د تطبیق پیسې کې اوس هم شکوک شبهات دي چې یو سان نه تطبیقیږي، په دې کې مشکلات شته. نو یو د ازما وړاندیز دی، وارزو مې ده چې هیله د دوی وکولی شي چې د خپل اداره یو لاس کې.
مجاهد صاحب، اتمن به د طالبانو حکومت هم په دې فکر کړی وي چې په راتلونکي کال کې به کومو شانو ته لومړیتوب ورکوي؟
په راتلونکي کال کې موږ اولویت اقتصاد موضوع ده. نو راتلونکي کال به د اقتصاد د جلب او د سرمایه د جلب او د لوی پروژو د پایل کال وي. زموږ په اند چې هیواد اقتصاد به خو ودرېږي، دغه پاتې ستونزې اول د فقر ستونزه حل کېږي. زموږ مخکې ویل فقر یو سلسله واره پروسه وه چې افغانستان خلک زورول دا څو کاله، ځکه د جنگ سره طبیعي ده چې فقر به وي. جنگ پای ته ورسېږي اوس به خلک بیرته خپل خو درېږي.
سلامت اوسې ښاغلی ذبیح الله مجاهد، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارت توغیاند، همدارس له ښاغلی محمد عمر داوودزی، عبدالغفور لیوال او محترم شینکی کډو خیل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی.
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.